Така markiert das mung ruhig da das halt die da markele der Kandidaten da zerpicher was soll ich wo da ja schachs gedi da patula banana banene ki mung bei war auf war wird sie lu che da da die menschen da pickup zu mung wird sie da kommt der lil was soll weil die da zwan da karte sie das ja kar bitte sie bad amal teilas war chao to na halek zakh magnu da bei polis wird sie ri auf banana ke das jetzt nu kedi da yo tsini che ta to sala is malum ne di da mak ke le kandidat na da tri di re rati pe ke pa pe germani ke wasale no mun pat yo pa bait woni che wali wali da ha pe ke da pe ke chira wase sa ili chira pe ke da wase da ke pe ke na bi yani mun de mun de ra pa na ne mun ga de ram jen kru lo al wana ni de pa na he la krai pa ta khala ke bi tel te germani ta wase li di no da pe ke chira wase da de police ka da da de sarand wali ka da da de ma ka me ka da chi da wali da ga se pe ke ra chi da ga tu men men chen da 20 ka ke da ho integri so em wa da del ta karam ka wa ra sa wai wa ho da wali da se ya uzwan chi de pa support kem de pya wadai wa da uzwan dem da ka wali de se ya ka la carte la soche no da pa pe brustoi ke bait a maluma si da poliso da ote da makame carte no chbe pe hukuru che da wali das kare ho pa am khal ko pa lo dona afaran che da pa germani ke usigi dui bane te dona kata a rize ona le khos mung nom afan nom pa ke yati ki mung de mata asiri che da a rize da mung bait nur kharu che alman ham de khale che te da gaz mung da nawa nas chal che da pa da shoy da lo isiri di mung da te dir afanan چلته مارکیټ للی دا سوای تعلیم کوي نو د دې تم باید کتنه وسی او دا باید تر مونږ په خپل افغانان چې دلته وسیږي ولی داسې پیښې دا باید مونږ وڅېړو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خيار خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې همدارنګ په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خيار خي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د خيارخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل.
زخت زیات صاحب، کچیر منګه د خيار خو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړي توګه په آلمان کې چې د رامنځته شوی دی، په ابتدا مثلا ویدی د پایښت له خاطره دی هغه اقتصادي مسایل په اروپا کې دی تګلاره وه، او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ ستونزې په اروپا او په ځانګړې توګه په آلمان کې چې راغلي، دوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دینه ډیره غټه ګټه وچاته کړله. د دې دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه. له دینه افتی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره غټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه یې دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نورې د ملک ته چې فایده ولري. مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې ده او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالوان وباسي او دا ژوند یې ورته تریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو رپورټ لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څه وایي او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه رپورټ سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازن
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو. خو وسال ته داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده. خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښیم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشور ما.
په جرمني کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولی د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي. خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیر بناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمنی لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمنی د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي، خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونه کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسې شیان خو ما هم اوریدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولي په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې IFD یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادیې دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دوی لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي شي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بن چې وایي چې زه په بن کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی. حل لاره داره چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري، یا به تاسې دلته بندي کېږئ یا به مړه کېږئ یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دومدغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو داسې چې مثلا فایده په دې کې نه لیدل کېږي، نو په دې مسلی باندې کار روان ده په دې پیخرا وسلو اوس نتیجې سره د کتاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده اوس په کاندیدات وګورو چې په یشنبه په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو داسې معلومیږي چې د او پارټۍ رای ډېرې زیاتې دي راته ویل کیږي خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کیږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کیږي ولې ایستل کیږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځناوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې حوصلې کېږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موږ باید ګډ کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې لاګر کې دي هغه نه باید راووزي هغه دغو باید پناهندگی باید معلوم سي دغه باید سرنوشت معلوم سي هغه ته باید کار ورکړ سي ځوانان مصروف سي داسې خدای مکه چې بیا داسې یو فکر او نسي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس له کاندیداتو نه دغه زمون نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ هم راویښ کړو سیاست مداران هم راویښ کړل المانان هم راویښ کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټۍ بیرته کمزوري شي د خلکو بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کو وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي.
کشیر منگا دس یو فرزین لاړ شو چې د هی ارخ ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پرته له مالتا څخه نو او د بل اړخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نورو هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دا نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامت اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است، شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان. می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستند برشان خوش بگذره. من هدیه ارمغان هستم، زاده مزار شریف تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویسم. من مدرسه را در مزار شریف به اتمام رساندم. من از 3 سال به این طرف بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، من در آلمان زندگی می کنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، به خصوص مهاجرتی که به خاص خود ما نباشه، طبیعی است که سختی های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما باید بارا آمدیم و هر چی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بدیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیزی بر ما حداقل ممکن نشده در این 3 سال. بر این که در عقب ما کشوری جغرافیایی که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت‌تر می‌گذره.
خب روز و روزگار چگونه می‌گذرانین؟ چی مصروفیت داری؟
من 2 طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک می‌برم. روزانه اگر مسئولیت روزانه بپرسین، درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم. زندگی روزمره من همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگرچه گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من ای که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ. من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و همونجا در مدرسه رفتم، در یک از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونیم که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین همان طوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم. فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوعی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف نهم مکتب بودم که برای من این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. به دلیل یکی که محدودیت های برای اشتراک یکی دی از دخترانی که یا زنانی که با ما بودن را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان من چند 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنوند حتما آگاهی دارند، زنانی که در افغانستان بودند، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را او دوره سپری کردن می دانند که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمی تانستیم به مدرسه بریم. از زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دوره هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا ای که بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که ما از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگیم را میگم که ما کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ما قصه دختران زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصا طبقه اوناس از صنف ششم به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوبه بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، بر از اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین.
بعد از اینکه دوره اول طالبان در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه را و من هم ادامه دادم که تا امروز اینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یک از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسی های خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسی های خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولا که مجموعه از شعرهای ما به نام گل دلجان چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر دادین و قلم برداشتین و اولین مصرعهایتان را نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجم زاره و اینها بالاخره این شعر در واقع به شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میاییم، مگر شما در این اکتفا نکردین، بر راه های دیگر رفتین، تعلیمتان را ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم را گرفتین. تحصیلتان را کجا پیش بردین؟
من ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندم. من بعد از ختم مکتب حقوق خواندم، دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقه من بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. ام زمان شما میدانین که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن ام زمان باید کار هم میکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخوانم و بعدش کار رسانه ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط به صف میشد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه‌های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوی مینوشتم.
اگر بیاییم سر از این که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدد. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواستم روی کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج های مکتب حاضر میشه و به نحوه دکلمه میکنه که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم. برمی گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان سر بزنم تا اینکه با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم برای اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار را با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام امانت ایجاد نکردن یا که برعکس شما را تشویق کردن و در این راه راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشه؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما بر اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه ای میکنم و علاقه مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که ما در یک رسانه کار میکنم یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه‌های ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعارم است، نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان بر من مانده شد تا که هیچ کس نفهمه که من همون عدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافیای مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی داشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف سخت‌تر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کار را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمد هم داشته باشه از اون کار. و همزمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسن. و طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، ما با دیدگاه متفاوت مردم رو برو بدان، هم این دیدگاه ها به نحوه سرکوب کننده بود برای ما و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطور هم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار برای من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدف که دارین از فیضو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نوعی برای دیگران هم باز کردن بود. ما اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه یا من طوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم. بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاهگاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنونده‌های ما بگوین که نمونه از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. قرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت. اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آسبین خودت. به کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین به چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت. 4 متر اتاق و یک آسمان کلکین، که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا برای زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود 4 دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارن. چون طالبان حتی پارکای تفریحی را برای زنان بستن، مکاتب، دانشگاه ها، عقل کار، عقل گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتن و جز امون 4 دیواری و 4 متر اتاق و یک آسمان کلکین، بیشتر هیچ چیزه سرزمین زنای افغانستان به تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما قدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته من رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و منطقه در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من اوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما فکر میکنم که تحقیقاتی بود که من با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت و اینا هم بود در افغانستان که زنا خواستهایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپل که من کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنها انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی، میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنها را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. و در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنها که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانن، نواسه هایشان مکتب برن، درس بخوانن و این دروازه ها، یعنی دروازه های مکاتب برای زنها و دخترها بسته نشه.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان، تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
من در روزای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در مو آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندای دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که حادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدن در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. من آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ISF کار میکردم. قبلا اینا با ما هماهنگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و روزای اول سقوط هم برای من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندا را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایید و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر، دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم، اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با و افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
من برنامه دارم برای بودن بر افغانستان، برای زنای افغانستان. حداقل اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستن، مادر من افغانستان است، کی نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه.
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من. دیوان دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من مینویسم و این نوشته‌ها به زبان‌های فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این سه سال چاپ شده و من برنامه‌های زیاد را رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنای افغانستان یا در مورد حالت را که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از دریچه شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصاً